هفت شام با وقت کابل را نشان می دهد. در برنامه بعدی با همکارم صفی ستانکزی باشین. ستانکزی صاحب بفرمایید.
مننه کوم. وقت په افغانستان کې د ماښام و بجې شوې. پیل به په خبرونو باندې وکړو. د طالبانو حکومت اعلان کړی دی چې په نیمروز کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې د وسلوالو مخالفینو په یو پټنځای باندې برید کړی دی، او په دغه برید کې د داعش لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي او یو بل د طالبانو لخوا ژوندی نیول شوی دی. د طالبانو د قمندانی ویاند گل محمد قدرت ازادی راډیو ته ویل دغه عملیات سار وختي د زرنج په معصوم آباد سیمه کې وشول. طالبان وخت نا وخت په ځینو عملیاتو کې د داعش د غړو چې دوی خوارج بولی د وژلو، نیولو او ټپي کولو اداوي کوي، خدا چا یا دغه کسان به واقعا د داعش ډلې غړي وي شکونه خول شوي دي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت د عوایدو د راټولولو د برخې په کلنی راپور کې ویل شوی دی چې د دوی حکومت په تیر 1400 لومړي مالی کال کې په ټولیزه توګه باندې 193 میلیارد او 912 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي دي. د مالی وزارت د ګمرکاتو عمومي رئیس عبدالمتین سعید نن په کابل کې یو کانفرنس ته د تیر مالی کال پر مال د عوایدو د راټول شوو عوایدو شمیرې له رسنیو سره شریکې کړې. هغه وویل د تیر کال عواید د وړم کال په نسبت 10% زیات و. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت چارواکو دا اعلان هم کړی دی چې تیر کال د 170 میلیارد افغانیو په ارزښت باندې توکي له افغانستان څخه صادر شوي دي. د دوی په خبره نږدې 600 میلیارد افغانۍ په ارزښت باندې بیا توکي له بهر افغانستان ته راوارد شوي دي. د بی پولی ډاکټرانو ټولنه وایي د دوی جراحان هر میاشت د هیواد په شمال کې د 400 کسانو جراحي عملیات کوي. د دې ټولنې د افغانستان څانګې نن په خپل ټویټر کې لیکلي چې په کندوز کې نن سبا زیات کسان په ټرافیکي پیښو کې ټپیان کیږي چې دوی درملنه کوي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو راوروسته د افغانستان د روغتیایي نظام د کمزورۍ په اړه بېلابېلو ادارو خبرداری ورکړی دی. زینو نړیوالو بنسټونو بیا هم په افغانستان کې خلکو ته د روغتیایي خدماتو رسولو ته دوام ورکړی دی. د اسرائیل پوځ وایي د دوی ځواکونو نن سهار وختي له هغې وروسته چې سوریې کې ځینې اهداف وویشتل چې لومړی د سوریې له قلمرو د اسرائیل پر لوري په دوو پړاوونو کې شپږ توغندي وتوغول شول. دا د اسرائیل له شمال ختیځ ګاونډي هیواد څخه نادره حمله بلل شوې. کله چې له سوریې وروستي درې توغندي وویشتل شول، د اسرائیل پوځ وایي دوی هم د توپونو په انداختونو سره ځواب ووایه. د اسرائیل پوځ وروسته وویل د اسرائیل جنګي جټ الوتکو د سوریې پوځي ساحې ویشتلي او په هغو کې هم هغه سرای شامل دی چې د سوریې رادار او د توپچي ځواک پوستې پکې وي. دا پېښې داسې وخت رامنځته شوې چې په بیت المقدس کې یو وار بیا د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ کړکیچ زیات شوی دی. او د کرکټ مینوالو ته دا چې د افغانستان ستوري لوبغاړي راشد خان نن هټریک وکړ، یعنې درې لوبغاړي سر په سر وسوځول. د آی پی ایل په 14مه سیالي کې راشد خان د کلکتا نایت رایډرز لوبډلې په وړاندې هټریک ترسره کړی. هغه چې د لوبې 14م اوور ترسره کاوه، په لومړي، دویم او دریم توپ یې پرله پسې درې وکټې وغورځولې. ښاغلي خان د انډری راسل، سنیل نارائن او شردول ټاکور وکټې واخیستلې. که څه هم چې د ګجرات ټایټنز لوبډلې د راشد خان په مشري لوړ هدف یعنی 215 منډې خپل سیال ته ټاکلې وي، خو کلکتا نایت رایډرز ټیم وشو کړی چې دغه هدف ته ورسیږي، بلکې دوه نمرې لا پسې زیاتې هم جوړې کړي، یعنی 200 منډې وکړي او دا لوبه یې له ګجرات ټایټنز څخه وګټله.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت و زندگی.
السلام علیکم. ماشوم په نورمال ډول د مور په ګډه کې لنه همیاشتو څو ورځې له تیرولو وروسته نړۍ ترازی له همدې لازمي مودې مخکې زیګون ته به مودې زیګون یا ولادت وایي. له لازمي مودې مخکې د ماشوم زیګیدنه د ماشوم پر روغتیا لنډمهاله او اوږدمهاله اغیز لري. بې مودې زیګون بیلابیل احتمالي لاملونه لري چې افغانستان کې مشهور هغه کم عمر کې ودونه، د میندواری پر مهال درانه کارونه، خوارځواکي او روغتیایي خدمتونو ته نه لاسرسی دی. ستاسو په نظر د بې مودې زیږیدلي ماشوم د پالنې لپاره کوم کارونه باید وشي؟ څه وکړو چې ماشوم به موده یا مخکې له وخت نه لري ترانه شي. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې اوس پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودن یم. دوه درانه ډاکټر صاحبان د بحث ته راغوښتل شوي دي. د نسایي ولادي ناروغیو متخصصه ډاکټره نجم السما شفاجو به د خبرونې په لومړی نیم ساعت کې را سره وي. تر ډیره به د ماشومانو نسایي ولادي بحث له میرمن شفاجو سره مخته وړو. په دوهمه نیمایي کې د ماشومانو د ناروغانو د ناروغیو متخصص ډاکټر نورالحق یوسفزي هم ژمنه کړې چې خبرونې ته به راځي. ډاکټر صاحبانو ته خراغ لاست وایم. ډاکټر صاحب نجم السما شفاجو سټډیو ته وصل ده. ډیر ستړي مشه ډاکټر صاحب. فقط د لاندې مودې لپاره اوریدونکو ته هم غواړم یادونه وکم چې اوریدونکو تاسو هم کولای سئ چې اړیکه ونیسئ. د ازادي راډیو د تماس شمیرې درته اعلانوم. یوه شمیره چې واتس اپ هم پکې ده 00 420 112 شپږ څلوېښت 01. بل شمیره ده 00 420 112 1501. ځینو اوریدونکو د ازادۍ رادیو پر پښتو فیسبوک پاڼه هم پوښتنې کړې دي. ځینو راته مخکې خپل پیغامونه ثبت کړي، هغه به هم د خبرونې په ترڅ کې اورو. خو اوس بحث له ډاکټر صاحب شفاجو نه پیلوو. ډاکټر صاحب ستړي مشي، راځئ په پیل کې له دې نه بحث شروع کړو چې دغه بې مودې ولادت په اصل کې تعریفولی څنګه شو؟
سلامونه او نیکه هلی، امید واریم چې ټول روغتیا ولري. بې مودې زیږون هغه وخت موږ ویلی شو که چېرته امیدواره ښځه د 8 دیرشو هفتو نه مخکې ماشوم نړۍ ته راوړي، نو دې ته بې مودې زیږون ویلی شو. یوه مور ماشوم په خپل ګیډه کې، ماشوم باید پوخ کړي، او پوخ ماشوم کله ویلی شو چې 8 دیرشو هفتو، یعنی د 8 دیرشو هفتې تکمیله کی، یعنی 8 دیرشو هفتې، 9 دیرشو هفتې، 30، 31 یا 32 هفتو پورې مورسیږي. که چیرته د 8 دیرشو هفتو نه مخکې پیدا کیږي دا خام ماشوم دی، او که چیرته د 32 هفتو نه اخوا پیدا کیږي بیا نو دا ډیر پوخ یا شړېدلی ماشوم دی. که چیرته مونږ یو د بخار مثال ورکو، ډیر عادي یو ساده مثال ورکم، که چیرته غوښه په دې کې پخوو، نو که چیرته مخکې د مودې نه باسو، مخکې د وخت نه دا خام وي د خوړلو نه وي، او که چیرته بیا ډیر پخو، بیا ډیر بخار ورکوو، نو بیا شړیږي هم د کار نه وي. نو که چیرته د 2 سال وخت هفتو نه تیریږي هم ماشوم خرابیږي، خطرونو سره مخ وي، او که چیرته 2 دیرشو هفتو نه مخکې هم پیدا کیږي هغه خپل خاص خطرونه لري. نو دا مختلف لاملونه لري چې ولې بې مودې پیدا کیږي. تاسو کوم بل سوال نه لرئ؟ زه به مخکې لاړ شم.
بله، و مننه. راځي په لاملونه بلګروس ته تم شو. اول په همدې بحث کې لږ زره غواړو چې نور معلومات اوریدونکو ته ورکو. تاسو ډیر ښه دغه موضوع ساده کړه. دلته د بحث د ماشوم د صحت او سلامتی مطرح کیږي چې کله لو دیر سو اونۍ نه کته وخت کې ماشوم پیدا کیږي یا بې مودې دنیا ته راځي، یا تاسو په وینا خام دنیا ته راځي. د ژوندې پاتې کېدو په اړه باندې بیلابیل نظرونه دي. له طبي پلوه کوم ماشومان د ژوندۍ پاتې کېدو چانس نه لري، خصوصا هغه چې له و ډیر سونه کته اونۍ کې پیدا کیږي؟
چې څومره و ډیر شو هفتو ته نږدې پیدا کیږي هغومره ماشوم وزن هم زیاتیږي او سیستمونه هم پخېدو ته راځي، نو چانس د ژوندۍ پاتې کېدو یې لکه زیات وي. لکه که د 1.5 هفتو نه لاندې یا ښکته پیدا کیږي نو د ژوندۍ پاتې کېدو چانس یې بیخي کم وي. که تر 4.5 هفتو نه، د 1.5 نه تر 4.5 هفتو پورې پیدا کیږي بیا لږ امیدواري ورته پیدا کیږي. که 1.5 هفتو ته څومره نږدې کیږي بیا امیدواري سترګې ورته لږ زیات تیږي. خو چې بیا د 8 دیرشو هفتې پوره کیږي نو بیا سیستمونه یې پخیږي، نو بیا مور پلار ورته زیات امیدواره کیږي، ډاکټر ورته زیات امیدواره کیږي چې ژوندی پاتې کیږي. او هغه اعضاوې چې زیات آخري پخېدو ته راځي نو هغه سږي وي، چې سږي آخرینی اعضاوې دي چې په پخېدو راځي. همدغسې سیستمونه چې څومره مخ کې پیدا کیږي ماشوم اغم رئی سیستمونه خام وي د سیستمونو یادونه زه تاسو ته وکم چې د عصبي سیستم نه نیولې د تنفسي یا د هضمي یا د بولي تناسلي د قد د قامت د ټول سیستمونو نه رانیولې تر هغه ذکاوتي د ټول سیستمونو د قد اندام نه نیولې څومره ماشوم خام پیدا کیږي اغمره چانس د دې دی چې یعنی هماغومره رسک یا خطر ورته وي چې څومره اوه دېرشمې هفتې ته نږدې کېږي هغومره چانس د دې وي چې خطرونه ورته کم شي او ژوندي پاتې کېدو ته یې سړی امیدواره وي.
بله کور ودان او دغه له مودې مخکې ولادت بیا څه مشکلات زیږي خصوصا د ماشوم راتلونکي لپاره له صحي پلوه هغه ماشوم چې مثلا له مودې مخکې پیدا کیږي البته له مودې مخکې پیداواله تاسو ویل چې که و ډیر سونه یو ته ډیر ورنږدې معنی دا چې د ماشوم اندامونه یو څه پاخه سوي وي یو څه روغ وي اما که مثلا د څلور ډیر سو د ډیر سونه یو ماشوم پیدا کیږي خامخا به له روغتیاي پلوه له هغو ماشومانو سره توپیر وي چې هغه په خپل وخت پیدا کیږي.
بلکل سل په سل کې دا ماشومان اول خو چې کله پیدا کیږي په دوی سیستمونه کې لکه څنګه چې ما وویل د بینایي او د شنوایي نه نیولې تر زکایي پورې او ټول سیستمونه خام وي او پر راتلونکو کې چې کله دوی غټان کیږي هم پر راتلونکو کې دوی لکه سلوک او رفتار او کردار کې هم مشکلات وي او په مکتبونو ته چیزی دوی که آغا دیادگیری قدرت که هم مشکلات وی او پا راتلون که جی خشارونو ته اختکی گی شکر مرز ته اختکی گی او نور امراض ته هم اختکی دلیشی.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت او سیورو سبب اوریدونکو ته هم نوبات ورکوم ممکن پښتنې ډيري ولري خو راځي اوس تاسو هم مرتمخ کې اشاره وکړه په عواملو الکتام شو د مخ کې لوخته د ولادت یا د بیموده ولادتونو عمده عوامل څه دي او کوم عوامل په افغانستان کې ډیر عام دي؟
ژوند یو څه یو خو د مور مشکلات دي چې کله مور مشکلات ولري نو کیدای شي چې ماشوم مخکې د وخت نه وزېږي لکه کمور شکر مرز ولري یا جیک فشار ولري لکه وزن یا ډیر کم وي یا هم ډیر زیات وي کیدای شي چې مخکې د وخت نه ماشوم وزېږي او یا هم په بچدانی کې کوم مشکل وي یا بچدانی دوه کڅوړې ولري په بچدانی کې لکه یا پرده یا یو رسولې وي یا د بچدانی خولې لنډه وي یا خلاص وي یا سست وي کېدای شي چې مخکل وخت ماشوم وزېږي او یا هم کله کله په بچدانی کې کوم میکروب یا تناسلي سیستم کې کوم میکروب دا هم د بچدانی د خولې د خلاصېدو سبب کیږي او د اوریزي سبب کیږي او د ماشوم مخکې د وخت نه پیدا کیږي او کله کله جوړه کې خونديزي کیږي یا جوړه مخکې د وخت نه واقع کیږي چې خونديزي باعث کیږي مور یعنی حیات خطر سره مواجه کیږي او ډاکټر مجبوره کیږي چې د مور د نجات لپاره لکه ماشوم مخکې د وخت نه وزېږي لکه جوړه ځان جدا کی یا مخکې واقع شوی وي نو د لپاره چې مور وژغوري ماشوم مجبوره ده چې مخکې له وخته پیدا کی یا دا چې د مور فشار ډیر زیات پورته ایږي د لپاره چې مور وژغوري ماشوم مخکې له وخت نه پیدا کی مخکې له وخته مجبور ده چې پیدا کی مور وژغوري.
بله
بیا کله کله په کورنۍ کې د سګرټو استفاده د تمباکو استفاده دغه خو په خزو کې خوشبختانه سګرټ د افغانستان کې خو خوشبختانه څوک سګرټ نه باسي حتی نارینه هم شکر دا هم سګرټ نه څکوي خو کله کله په ځینې نارینه دي خدای دې وساتي چې بیا په کوټو کې سګرټ کوي
به
دوت کشي برته به په کوټه کې په فایي
بله چې دا متاسفانه
بله
او تنفسي سیستم ته هم ستونزې زیږي. و ډاکټر صاحب ډېر مننه. یو اوریدونکی منتظر دی، راځي د سره خبرې وکړو چې ټلیفوني اړیکې پرېنسي. ستړي مشي ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
وعلیکم السلام، احسان الله داوریم د هلمند کجکی ولسوالۍ څخه.
ښه داوری صاحب، ستړي مشي، تاسو اتمن زموږ بحث تعقیب کړئ. د موږ د بې مودې ولادتونو یا زیږون په اړه خبرې کوو چې عوامل څه دي، او هغه ماشوم که چیرته بې مودې نړۍ ته راځي د ژوند امکانات څومره دي او څنګه ورسره چلند وکړو. تاسو څه وایئ راته په دې بحث کې؟
بلې محترمه، ډېر ښه. دا خو په دې معنی وایم چې دلته په افغانستان کې د خوارځواکۍ په دې باندې هم ده چې اغه کچيري اولادي او ماشومي په ګيډه کې، نو باید د ته سم غذا لکه د مور ته هم داسې سم غذا ورکوسي چې دا ماشوم هم د دې غذا څخه استفاده وکړي. نو د دلته ځینې داسې سنجم دي چې وخت پر وخت باندې خواړه د مور کې نسی خوړلې، او خو اكيد نو مور هم خلک دونه امکانات نه لري چې یا اقتصادي ستونزه ده چې هغه خپله دغه ته مور ته یو پر وخت باندې غذا ورکړي، خواړه ورکړي.
و څه فکر کوئ په هلمند کې شاوخوا تاسو دغه ډول ستونزو سره مخ یې په خپلو خپلوانو کې یا چم گاوان کې مداسې ماشومان سره چې بې مودې دنیا ته راغلي وي ځکه ښځې په اړه خبرې کوي؟
محترم بلې، و زما خپل دوه خوریان و چې هغه بې مودې تقریبا یوه میاشت یوه نیمه میاشت ورته پاته وه چې دا بې مودې دې دنیا ته راغله. خو بیا مو وی وړه روغتیایي کلینیک ته، بیا هلته په سیشه کې یو څو عمر چې وو هغه یې په سیشه کې سیشې ته یې واچوله، نو دواړه هم ژوندي وه. بیا تر ډېر وخته پسې ژوندي وه، دا اوس هم یو ژوندی دی، دا بل خو ولاړې هغه وفات یې وکړې، دا بل کشنی. خو هغه هم د دې څخه نه و چې اوس دی کمزوری و، یا بله کیسه وه. هغه هم داسې شاید نوره ناروغي وه، د هغه د لاس څخه د خپل ژوند د لاس ورکړي. نو موږ هم د دې د دې نړیوالې ټولنې څخه یا د دې افغانستان د حکومت څخه دا غوښتنه کوو چې دلته یو کلینیکان جوړ کړي، او دغه امیندوارو ښځو ته یو دغسې غذا ورکوسي چې هغه د خپل ځان هم په دې باندې وچلوي، او ماشوم ته ویټامین ورکړي چې هغه ماشوم بیا وخت ونه زیږي.
و ډیره مننه. سلامت شئ. کومه پوښتنه خو نه لرئ ډاکټر صاحب؟ نه،
موږ ډاکټر صاحب دا پوښتنه لرو چې دا ماشوم هم کله چې د نه میاشتې پوره سي دغه څخه درې څلور او تا داسې وخت نورم دی پاتې کېدای سي، او کنه چې وخت یې پوره سو دی بیرته دی پیدا کیږي.
ښه، یعنی که او وخت په اولی د مور په ګېډه کې، هدف هم دغه ده چې ژوندی پاتې کیږي. ښه، سلامت اوسئ، کور مو ودان، ډېره مننه. بل اوریدونکی هم راخلو چې پوښتنه به ولري، مهرباني وکړئ. ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
السلام علیکم.
علیکم السلام، مهرباني.
څنګه ولودین صاحب محترمه شاته کې ده؟ سلامونه مني کې له منه.
و ډېره مننه زرملوال صاحب، ستړي مشي له خیبر پښتونخوا ریپورټ نه.
و دا کریډیټ هم کم ده، دا خو راسم در سره پلان کې سم. ښه خبره ده. ولنده پښتنه کوم له ډاکټر صاحب، سلامونه مني کې له ډاکټرانو صاحب باندې سم باندې کوم. ما دوه پښتنه دي، دغه دي یو هر هغه مېر فوکس هغه امیدوار یو په دې وخت کې دې ماشوم پنځه یو هغه متواتر دارو درمل خوري، دا ماشوم باندې خو بس ناول اثر نه غورځي. یو خبره پښتنه ده، او بل پښتنه مې ده د ډاکټر صاحبانو، اکثره داسې ماشومان دنیا ته راځي چې مثلا دی غو یا تالوس رہی، مثلا یا دا سند پی یا نور د شي نقصانات کې چا د دې څه وجه کې چې دا غوښتنې پښتنې وکړي، ما ته جواب راکړي. نور د وستر کول نه مننه محترم.
سلامات اوسئ، کور مو ودان، سلامات اوسئ. نور بحث بل رادیو نه تعقیب کی، تاسو ویل چې کریډیټ مو کم ده، او ریډونکو چې اړیکه نیسي کې کریډیټ کم وي، کولی سیس موږ واتس اپ شمیره ته هم اړیکه ونی سي 00400 2012 شپږ 01 01. خو په دې شرط چې د انټرنیټ کیفیت مو سم وي. ښه ډاکټر صاحب، مهرباني وکړئ تاسو دغه د دوو اوریدونکو نظرونه واوریدل. اول به د هلمند اوریدونکو ته ورشو اړیکې نیولې وه. د دوه خوريانو کیسه وکړه چې متاسفانه یو له نړۍ نه تللی دی یا ما بل وای ژوندای دی. نظر هم درلود، نظر تر ډیره دا و چې وای که چیرته میندې سمې وساتل شي، خوارځواک نه اوسي، ښه خوراک وکړي، ښه څښاک وکړي، نو د ده په باور دغه ماشوم به په خپل وخت نړۍ ته راځي. اول به په دې بحث وکړو چې خوراک او په ټوله کې ښه غذایي رژیم څومره د دې باعث کېدلی سي چې مور سم ماشوم دنیا ته راوړي. بیا به راسو په دې هم خبرې وکړو چې که چیرته ماشوم له خپل وخت نه زیات پاتې کېږي د مور په ګېډه کې، څه ډول دنیا ته راځي.
ژوند اوسې کوم وی په د خبرونه په شروع کې ما وویل چې د مور ډیر کم وزن او د مور ډیر وزن هم د ماشوم د مخ کې د وخت نه د زیګون سبب کیږي. او د اورور د هلمند کجکی ولسوالۍ نه چې اړیکه نیولې وه، ویل چې دوی خوریان هم مخکې د وخت نه پیدا شوي وو. زه فکر کوم چې هغوی جمالیان وو یا دوګانګیان وو. یو دلیل د دې چې ماشومان مخکې د وخت نه زیګون پیدا کوي دا دی چې په بچدانۍ کې چې یو کشش پیدا کیږي یا زیات له حد نه کش کیږي، هم مخکې د وخت نه ماشومان پیدا کیږي. یعنی بچدانی خو الله تعالی د یو ماشوم لپاره پیدا کړي، کله کله چې په دې کې دوه ماشومان پیدا شي یا درې ګانګیان پکې پیدا شي، به له حده کش شي، کنه ځای ورته تنگ وي، به له حده کش شي، نو بیا مخکې له وخت نه پیدا کیږي. یا ماشوم ډیر زیات غټ وي، نو بیا هم بچدانی ډیر زیات کشيږي. یا اوبه ډیر زیات وي، یا دا چې کوم تومر وي ډیر زیات کشوي، یا دا ماشومان چې په آی بی اف باندې پیدا کیږي دوه دانې درې دانې، په دې حالاتو کې مخکې د وخت نه پیدا کیږي چې د دې ورور خوریانم چې وو ضرور په دا جمالیان وکړي. کله کله جمالیانم نه وي، به له وخته پیدا کیږي. او ویل چې شیشه کې ساتلی وو، مانا دا چې په انکوبیتر یا ماشین کې ساتلی وو چې یو ژوندی بیا پاتې دی او بلې له بای نه تللی دی. وو ډېر ښه نظر دی چې ویل چې که دولت په دې باندې یو سیستم جوړ کړي چې دوی ته داسې غذاګانې ورکړي چې د امیدوارۍ په دوران کې وخوري، چې د دوی د بدن ټول ضرورت پوره کړي. او په بهر ملکونو کې داسې ګولۍګانې داسې غذایي مواد هم شته چې په هر درې میاشتو کې داسې ګولیانې عیار کړي دي چې د حامله ښځې بدن ته، یعنی څومره اوسپنه ته ضرورت لري، څومره کلسیم ته ضرورت لري، څومره ویټامینونو ته ضرورت لري، هماغه رقم عیار کړی دی او جوړ کړی دی. خو خدای دې وکړي چې افغانستان کې هم مونږ یو ورځ داسې وکړی شو چې همداسې ګولېګانې جوړ کړو، همداسې لکه مواد جوړ کړو چې د امیدوار ښځې بدن کوم شیان ته ضرورت لري مطابق د هماغې مونږ عیار کړی شو. خو تر څو پورې چې زمونږ وطن هغه سرحد ته رسیږي، راځئ چې مونږ خپل همدغه حالاتو نه همدغه شیانو نه استفاده وکړو، تر څو چې زمونږ وطن هغوی ته رسیږي، مونږ همدغه انفرادي ډول باندې راځئ چې خپل ځان اصلاح شروع کړو. څنګه وکړو؟ لکه د بچو نه خو لکه افغانان نه مړیږي، لکه مونږ خو ماتل کېدای نه شو چې راځئ زمونږ وطن اروپا او امریکا ته ورسیږو، بیا زمونږ بچیان ولېږو. راځئ چې مونږ خپل ځان نه اصلاح شروع کړو. امیدوارۍ په دوران کې هر څوک چې حمل غواړي درې میاشتې مخکې اول ډاکټر ته لاړ شي، پلان دې وکړي، بیا د باد لاغې نه ماشوم په خېټه کې. دا یو موضوع د دې لپاره چې په افغانستان کې ډیری د 80% حملو نه لکه څه دی چې ناپلانه دی، مور خبره نه وي، پلار بیچاره هیڅ پلان نه لري، ماشوم په خېټه وي. اول پلان وشي، مور یو ځل چک شي چې صحتمند نه ده، روغتیا یې سم دی، بیا بعد لغینه امیدواره شي. مور بیچاره کم خونه وي، واټن پوره نه وي د دوه بچو ترمنځ، بیا امیدواره کیږي. وخت چې واټن پوره نه وي، نقصانونه پرله پسې کیږي، امیدواریان پرله پسې کیږي، خود ماشومان هم کم وزن وي او هم بی وخته پیدا کیږي. او بل دا چې کله حمل واقع شو، نو د خوراکي مور ته باید مونږ ډیره پاملرنه وکړو. د دې لکه غذایی رژیم ته ټول کورنۍ مخصوصا خاوند ډیر توجه او پاملرنه ورته وکړي. لکه څنګه پاملرنه وکړي چې د افغانانو اقتصاد بلغنه خراب دی او ډیر ښه کوالټي ډوډۍ خومغه ورته پیدا کولای نشو. هغه غریبانه ډوډۍ چې په کور کې په دسترخوان باندې هغه په خلاص باندې باندې ورته ورکړي او دا چې ښه اندازه باندې ورته ورکړي او په ښه اوقات باندې ورته ورکړي، لکه درې وخته ډوډۍ د ونه خوري، څلور پنځه وخته، اته وخته ډوډۍ د وخوري، لږ لږ ډوډۍ د وخوري. همدغه لوبیا نخود مشنګ باقلي ده چې دا د همدې نه د استفاده وکړي. غوښې خو هر وخت چاته میسر نه دي، د دې څخه د استفاده وکړي. دغه په کلي په بانډو کې څنګه ښایسته ترکاریانې موږ لرو، څنګه ښایسته میوې دي، څنګه ښه شیدې مستې د چرګانو هګۍ دي، د دغه نه د استفاده وکړي، ښه ماشومان به راوړي او د درانه خوړو څخه دې ډډه وکړي. لطفا د کور نارینه چې دي او د کور نورې ښځې چې دي امیدوارې نه دي، د دغه امیدوارې خوراکي ښځې سره د مرسته وکړي تر څو چې دا مخکې د وخت نه ولادت ونه کړي او د امیدوارې ښځې سره مرسته وکړي چې یا ور دا امیدواره ولادت وکړي بیا وروسته چې هر کار پې کوو خیر ده.
ښه، کور ودان دغه د پښتنې بل جزې پاتې ووایي که چېرته ماشوم ټاکلې مودې لږ څونه زیات پاتې کېږي او دا ستونزه متاسفانه ډاکټر صاحب هغه تاسو په کابل کې نن سبا په افغانستان کې ډېره عامه ده چې کله میندواره میرمن مثلا پوهېږي په ځان چې وخت پوره دی، کله چې کلینیک ته مراجعه کوي وایي دردونه نسته، بیا که دردونه وي ورته وایي چې ته باید عملیاتو کې، بیا ځینې ورته وایي چې نه دوه درې اونۍ وخت لا پاتې ده. یعنې دا معنی چې دقیق او کره پرمختګ تر اوسه متاسفانه په افغانستان کې په دې برخه کې نه ده شوی، یا که شوی هم وي ممکن په محدودو کلینیکونو او روغتونونو کې وي، په ټوله کې دې برخه کې لا اړتیا ده چې یو څه پرمختګ وسي. لامل یې څه کېدلی سي؟ که چېرته ماشوم دوه درې اونۍ ځان پیدا کیږي څه نقص لري ورته؟
ستونزه خاندانه لکه هغه د دیو بخار او د غوښې مثال چې ما ورکړو که د دوه څلوېښت هفتونه زیات پاتې کېږي، خو غوښه وشړېده نو ماشوم وشړېده، خراب شو که نه بیا به خو نو خود عملیاتېږي. خو خبره دا ده چې دا مور خپل حساب سم نه نیسي، خپل جامې سم حسابلې نه دي. هغه اولنۍ تلویزیونۍ معاینه چې ډېره مهمه ده هغه تېر نه ورکوي، او میړه ته حساب معلوم نه وي، خواښې ته حساب نه معلوم نه وي، ده ته حساب معلوم نه وي، نو بیا ډاکټر د کوم ځینه پوښي؟ او ډاکټر ته پریوځي وایي تلویزیونی معاینه راته وکړه، وخت راته معلوم کړه. تلویزیونی معاینه د ماشوم د سنی حمل لپاره یو ښه معاینه نه ده. تلویزیونی معاینه په اول درې میاشتو کې یوه هفته، په دویم درې میاشتو کې دوه هفته، او په دریمه درې میاشتو کې درې هفتې وروسته وړاندې ښکاره کوي. نو دا ښه معاینه نه شوه د ماشوم د عمر د معلومولو لپاره. نو په کار دا دی چې خپل جامې ښه په حساب ونیسي چې د کوم میاشتو څخه دی، چې هغه تاریخ ډاکټر په فورمول کې اچي، مطابق د هغې فورمول ورته د ولادت تاریخ ورته ټاکي. او یا دا چې که هغه په یاد کې نه دی، هیڅ هغه تاریخ ورنه ورک شوی دی، هغه اولنی تلویزیونی معاینه د مخې نه بیا ډاکټر ورته باسي چې احتمالي تاریخ د ولادت څه وخت ده. او دا چې دوه درې هفتې مخکې بیا نورم پاتې کېږي په خېټه کې، نو بیا ماشوم خرابېږي، بیا نو خطر ماشوم ته دی چې ماشوم خرابېږي، بیا نو په عملیات باندې بیا نو ماشوم که وباسي بیا نو خطرونه ورته مخامخ دي. او بل ورور چې پوښتنه کړی و چې ماشومان لکه کامچا کې لپچا کې راځي، بیا مو وایم چې همدغه وزد چې مخکې د ماشوم د راوړلو نه چې دوی یو پلان ولري چې درې میاشتې مخکې د ماشوم په خېټه کول نه چې ډاکټر ته لاړ شي، فولیک اسید ټابلیټونه حتما استعمال کړي او خپل چیک اپ یو ځل ډاکټر سره وکړي، نو انشاءالله چې دغه ستونزې بیا انشاءالله چې نه لري.
او کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسه. وروسته به ډاکټر صاحب یوسفزی سره هم اړیکه ونیسو، موږ سره ژمنه کړې چې دوه مې نیمای کې راځي. خو دلته د یو اوریدونکو پوښتنه ده، دا پوښتنه به واورو ځکه دا هم تاسو ته راځي کېږي، بیا به ورورو ډاکټر صاحب یوسفزی سره هم اړیکه ټینګه کړو.
السلام علیکم ورحمت الله. اخولا شیرزاد یما د ننګرهار ولایت نه. اول پوښتنه مې دا ده چې ولی هغه ماشومان چې شپږ میاشتو یعنی و میاشتو نه کوچنی وي، دوی چې دی کله حمل ساقط شي دې وخت کې دا نه پاتې کېږي، یعنی ژوندی نه پاتې کېږي، او بل د و میاشتو ماشوم پاتې کېږي، بیا ورپسې د اتو میاشتو ماشوم ژوندی نه پاتې کېږي. نو د دې وجه څه کېدلی شي، کوم لاملونه دي؟ او بل پختنه می داد دلته ورته خلق نقصان یا زایی وای د ماشوم د دې باره کې دا چې ولې په کلو کې ډېر خزي د دې ستونزې سره مخ دي، آیا همدا ستونزه کېدلې شي چې شاکه کارونه ترسره کوي او یا کومه بله وجه ده، یا دا چې دوی ته ویټامینونه پوره نه رسېږي، یا هغه خواړه چې دوی ورته اړتیا لري هغه ورته نه رسېږي؟ ځکه زیاتره ما اورېدلي دي د ډېرو ډاکترانو نه، د ډېرو خلکو نه چې په کلي کې د دې پیښو سره ډېر خلک مخ کېږي، دوه میاشتې درې میاشتو حمل چې دی ځای کېږي، چې د دې وجه به څه کېدلی شي.
ښه، کور ودان د ښکلا شیرزاد پوښتنه وه. ډاکټر صاحب مهرباني تاسو ورته لنډو کې ځواب ورکړئ. دوه درې جزې درلودل پوښتنې، مهرباني.
بله، یو خو دا د عوامو په منځ کې یو خبره ده چې ولې وایي افتکی ماشومان پاتې کېږي، اشتکی ماشومان نه پاتې کېږي. یو خو د منطق له نظره که مونږ فکر وکړو، افتکی ماشوم باید پاتې نه شي، اشتکی باید پاتې شي. د دې لپاره چې اشتکی شو، نو مخکې مونږ ویلی وو کنه چې څومره ودر شو هفتو ته نږدې شي، هماغومره چانس د پاتې کېدو لوی زیاتېږي کنه. هماغومره پوخ شو، هماغومره وزن زیات شو، هماغومره ودر شو هفتو ته نږدې شو. د منطق له نظره خو دا ده کنه. خو بیا په عوامو کې داسې وای وای نه، افتکی نه پاتې کېږي او اشتکی نه پاتې کېږي. په دې کې یو څه په ډاکټرۍ کې یو څه نظریات دي چې دا به په دې کې ریسرچونه شوي دي، او بیا هم نظریات موجود دي چې یو ماده ده د ماشوم په بدن کې په نوم د مایونیزیتول، چې ډاکټرۍ نوم یې زما نوم خوښېږي چې ډېر واخلم، خو وایي مایونیزیتول د ماشوم په بدن کې د اتو میاشتو په ماشوم کې ډېر وي، چې هغه د سرفکتانت د ماتېدو سبب کېږي. سرفکتانت بیا هم یو ماده ده چې په ششونو کې تولیدېږي، چې هغه د ششونو د پخېدو سبب کېږي، وایي هغه ماتوي. نو ځکه اشتکي ماشوم وایي نه پاتې کېږي، افتکي ماشوم پاتې کېږي. نو دا یو نظریه ده چې دا به رښتیا به وي که به نه وي. نو د دې لپاره وایي افتکي نه پاتې کېږي، اشتکي نه پاتې کېږي. او په کلي په بانډو کې نقصانونه اصلا خود نقصانونو سبب لا تروسه صحیح معلوم نه دی. زیات وخت او یا فیصد نه زیات تقریبا وایي چې کیدای شي کروموزومونه په دې کې رول ولري. یعنی کروموزومونه ډېر نازک مغلق ساختمانونه دي چې د ښځې په تخمه کې یا د نارینه په تخمه کې موجود دي. نو لاملونه یې معلوم نه دي. خو بیا هم ځینې نور موارد هم په دې کې شامل دي چې په دې کې ډېر فاکتورونه په دې کې شامل دي چې په نارینه کې هم دي او په ښځینه کې هم دي. خو د دې لپاره چې ماشوم په ښځې کې بیا بچه دانی منځ کې رشد کوي، بیا په ښځې کې ډېر فاکتورونه رول لري چې هماغه لکه مخکې مې هم چې وویل چې که مور شکر ولري و قلبي مرض ولري و فشار جیګي و بچه دانی کې کوم مشکل وي او مکروبونه پکې وي او ډېر زیات مشکلات لري بچه دانی خوله لنډه وي او دغه څه مشکلات.
و سلامت سه کور مو ودان ډاکټر صاحب، تاسو سره بحث ورو پای ته رسول جمعنه سره سم ځکه چې ډاکټر صاحب نورالحق یوسفزای چې د ماشومان متخصص دی هغه هم سټوډیو سره وصل شوی. تاسو په پای کې غواړئ کوم پیغام ورکړئ میندوارو مېرمنو ته؟ مهرباني کنه تاسو سره مخه ښه کو.
دومره زه غواړم چې ووایم چې همدغه فاکتورونه چې د ماشوم د مخکې د وخت نه د زیږون لامل کېږي، نو وقایه بهتره د معالجې نه ده. هغه فاکتورونه چې مونږ کولای شو چې مخنیوی وکړو، نو هغې سره د کورنیو مرسته ضروري ده چې لکه عامله ښځې باندې لکه درون کارونه کې تغذیه باندې ډېر توجه ولري، او نور خوړو باندې توجه ولري، او دواګانې په وخت ورته واخلي، او هغه کمبوتات چې د مور په وجود کې واقع شوي دي هغه کمبوتات ورته تکمیل کاندي، تر څو چې مور بدن تقویه شي او په راتلونکي کې خم ماشومان او زمریان او وزیران ورته وزیږي.
کور مودان ډیره ډیره مننه د نسایی او ارادي ناروغیو متخصصه ډاکټر نجم السما شفاجو له تاسو مننه چې د بحث تر دې پړاو موږ سره ملتیا وکړه. کور مودان اوس هم د ماشومانو د ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب نورالحق یوسفزای چې په اتاتورک روغتون کې هم دنده لري سټډیو ته وصل شوی. ډاکټر صاحب ستړي مشي موږ د بې مودې ولادتونو په اړه باندې خبرې کولې. تر اوسه هغه د مور په ګډه کې چې بې مودې ماشوم او سی او پیدا کی په غو لګ زرو غېدو چې د و درسو او نه یو ماشوم کې چیرته دنیا ته راځینو د ژوندې پاتې کېدو امکانات خوي او کله غنه هر څومره ټیټ عمر کې یا په ټیټ په کم وخت کې دنیا ته راځي د ژوندې پاتې کېدو امکانات کم وي. دلته زپ د انټرنیټ کې ځینې مقالې ولم ډاکټر صاحب په کاناډا او امریکا کې ځینې واړو ماشومان مثلا د 150 ورځو ماشوم د مور په ګډه کې بیا پیدا شوی د ژوندۍ پاتل په دې معنی چې یو ځانګړی کلینیکی تګلار ورته په نظر کې نیول شوی اماغه ماشومان ژوندۍ پاتل شوی. په افغانستان کې بیا تر ډیره امکانات کم دي صحیح خدمات نه رسیږي. لسه هی پلوه کله چې تاسو ته بې مودې ماشوم روختون ته درځي تر څومره اونۍ پورې کوم ماشوم مثلا د مور په ګډه کې پاتې شوی وي د ژوندۍ پاتې کېدو امکانات ډیر دي.
سلام تاسو ته، سلام ټولو درنو اوریدونکو ته او تاسو تخنیکی همکاران ته. اصلا خو لکه چې ډاکټر صاحب اتمن دغه د نورې ماشوم تعریف کړی دی کنه، هغه ماشومان چې د و د شفته نه مخکې پیدا کیږي نو دې ته مونږ بې مودې ماشومان وایو کنه. نو دا از مونږ له نظره په څلورو کټګوریانو ویشل شوي دي. هغه ماشومان چې د څلور دیرشو هفتو او شپږ دیرشو هفتو په منځ کې پیدا کیږي دا خفیفه غلی بې مودې ماشومان دي. هغه ماشومان چې مثلا د څلور دیرشو د دوه دیرشو هفتو او څلور دیرشو هفتو په منځ کې پیدا کیږي دا متوسط بې مودې ماشومان دي. او هغه ماشومان چې د اته ویشتو او دوه دیرشو هفتو ترمنځ پیدا کیږي دا په اصطلاح شدیده پریترم یا بې مودې ماشومان دي. خو هغه ماشومان چې د اته ویشتو هفتو نه مخکې پیدا کیږي د تمنګه پېستلا اکستریملی پریټرم وي، یعنی ډېر شدید هغه بې مودې ده. چې د اتویشتو هفتو نه ښکته ماشومانو کې اکثرا دغه د مړینې کچه بیخي زیاده ده، ځکه چې دلته په افغانستان کې تاسو ته معلومه ده چې مونږ اول خو د دغه د قبل المیاد ماشومانو لپاره مخصوص ماشینونه دي چې هغوی باید په کې وساتل شي چې مونږ انکوباتور ورته وایو. اول دغه انکوباتورونو تعداد په شفخانو کې ډېر کم دي. دومه خبره دا ده چې د دوی دغه مینټننس د ماشینونو لږ زره ښه نه دي. درېیم دا چې دغه ماشینونو استفاده لږ زره د تخنیکي پلوه ډیر مهمه ده او هر شفخانه کې باید بایومیډیکل انجینر وي. هغه بایومیډیکل انجینرانو تقریبا تعداد په افغانستان کې کم دي. نو دغه د نوي د قبل المیاد ماشومانو ساتنه په یو مجهز نرسري وارد کې کنه چې دغه ماشومانو لپاره ډیزاین شوی دی دلته ساتل کیږي. او په افغانستان کې دا د زونونو په سطح مونږ نرسریانی واړه واړه لرو خو د ولایتونو په کچه هم حتی نرسریانی وجود نه لري. او دغه ماشومان اکثرا د انتقال په پروسه ډیره سخته ده او دا ماشومان بدون د اکسیجن نه او بدون د همدغه انکوباتور چې دا انکوباتورونه هم باید په اصطلاح د انتقال لپاره پورټیبل انکوباتور وي کنه.
راځئ چې اوریدونکي ډیر منتظر پاتې شو، دا واخلو بیا به تاسو سره بحث ادامه ورکړو. سړی مشي ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري. مهرباني ستاسو غږ سټډیو سره وصل دی، خبرې وکړي. موږ ستاسو اړیکه ونی وخت ځکه ډیر پاره چې ډیر منتظر پاتې وای. مهرباني خبرې وکړي. خا فکر کوم زموږ غاګناوري کې زموږ غاګوري خبري وکي خا اړیکې پریس ولا ډاکټر سیبو بخي کړه ناکل اوریدونکو زنګوي د لپاره چې مصارف پیرانه سیمګي اړیکې زر جوابو خو د دوی اوریدونکو اړیکې فکر کوم خنه و تاسو به سیدامه ورکی راځو به اوریدونکو روس تر وخت
نو از ما عرض دا چې د هغه مشمول چې د 38 مکتب پیدا کیږي د دوی په صلاح شفخانه تر رسیدل او خصوصا د هغه د نوزاد یا د نوې زیږیدل ماشومان هغه مشخص وارد د دوی رسیدل دا په افغانستان کې لږ ډېره مشکله ده ځکه چې دوی ته مخصوص هغه وسایل چې دوی په هغه وسایلو کې باید خوندي واچول شي او هغه وسایلو کې باید دوی چې د درجه د حرارت ثابت ساتي دوی باید شفخانه د یو مرکز نه بل مرکز ته انتقال شي چې په افغانستان کې بدبختانه دغه وسایل نشته دي نو دوی اکثرا تر شفخانو نه رسیږي هم تخصصي شفخانو ته چې د نوزادانو واردونه پکې دي دوی هلته نه رسیږي او هلته مو رسیږي بیا د بل خاطر چې کله کله په افغانستان کې باور وکړي چې موږ مثلا په اتاتورک چې د ماشومانو یو دومره لویه شفخانه په افغانستان کې او په اندرا ګاندی کې چې زه ډیر وخت هلته پاتې وم هلته موږ مثلا دیش نو تر 40 بستر لرو نو په دې دیش نو 40 بسترو کې تقریبا شل انکوباتور هم فعال نشته دي او ماشومان د ټول افغانستان دوی د انتقالې ده کله کله به موږ د مجبوریت نه کوم دغه یو ماشين کې چې اصولا باید یو ماشوم یعنی په یو انکوباتور کې باید یو ماشوم وساتل شي او د پریترم یا د قبل المیاد ماشومانو او هغه اصولي خبره ده چې ترڅو دوی کله وزن د 300 ګرام نه پورته کیږي تر هغه وخت پورې دوی باید په داخل دغه انکوباتور کې وساتل شي مثلا که یو ماشوم 38 هفته پیدا شوی نو دا باید حداقل 2 میاشتې نور او 2.5 میاشتې نور باید په دې ماشین کې دوامدار وساتل شي نو دغه ماشینونو تعداد ډیر کم دی او کله کله موږ مجبوری یو چې دوه تا درې ماشومان هم د یو ماشین په کې واچو چې دوی ته د هغه د میکروبونو د انتقال زمينه مساعدي او د دوی د مرګ د لاملونو یو لوی لامل هم چې هغه انتانات هم د میکروبونو دي
بله او ډاکټر صاحب دغه وسیلې یا ماشینونه چې تاسو یاد کړل چې تعداد کم دی په افغانستان کې تاسو وایي چې په دغه دوه مشهور روغتونونو کې چې د ماشومان لپاره دی شاوخوا شل فعال دي دا ډیره بای غواړي او کنا تر اوسه مثلا د دولت له خوانه ارتيانه د پیښوي چې دا واخلې یا پام نه دی ورته کړی
نه دا اخستل کیږي منظم اخستل کیږي خو بدبختی دا چې دا ما مخه ارزو کړ چې دوی دوامدار مینټیننس ته ضرورت کړي دا ماشینونه باید منظم تعقیب شي د دوی هغه د حرارت درجه ساتل هغه مثلا د دوی هغه د رطوبت ساتل د دوی دا په اصطلاح د برق سیستم دا ټول د ډیر حساس ماشینونه دي او د دوی د مینټیننس لپاره سخت دی نو او بل لوی مشکل زمونږ د ادم موجودیت د بایومیډیکل انجینرانو ده نو دغه ماشینونه کله کله حتی په ولسوالیو کې په ولایتونو کې چې موږ تللی دغه ماشینونه هلته شته خو څوک په استفادې باندې نه پوهیږي حتی موږ لیدلی چې دغه ماشینونه مثلا په شفخانه کې شته ایواز دیده چې په دې کې نوی زیږیدلو ماشومان وساتل شي د الماری په شکل ترنه کار اخیستل کېدل ځکه چې څوک په استفادې نه پوهیږي نو دلته دغه لویه بدبختي دا ده چې په دې شل کالو کې داغه نمخ خو شرایط لا ډیر خراب په دې شل کالو کې چې ډیر کومکونه ښکته پورته شول دغه د ماشومان صحت ته لږ څه توجه شو د مثلا د یو کال نه پورته ماشومان ته دغه توجه ډیر وشو خو دغه د نوزاد یا د نوی زیږیدلو ماشومانو تبابت تقریبا په افغانستان کې ډیر زیات توجه ورته نه شوی با وجود د دې چې په دې اخیری کلونو کې یو ډیر تعداد متخصصین مشخص در نیوی زیده گدول ماشومان پا وقت که در ترینینگ لپاره مختلف و ممالک تلاله لو برطرق لو در ترینینگونه دایر کرد قلا هم دیر ضرورت شده چه در دغه برخه د تبابت کې ډیر کار وشي. موږ اوس لا تر اوسه په افغانستان کې دغه د نوي زیږیدلو ماشومانو دغه علم چې موږ ورته نیونتالوژي وایو دغه علم ته اصلا هیڅ توجه نه ده شوی. موږ په افغانستان کې نیونتالوژیست خالص هغه څوک چې تخصص په دغه نوزاد کې ولري نه لرو. ټول زمنګ په اصطلاح دی اسټیشن دی یعنی ټول د افعال متخصصین دي د نوزاد متخصص نه لرو چې دا یو لوی برخه د طبابت د افعال نو دا ضرورت ته چې حتی د دوی لپاره مشخص تخصص پروګرام جوړ شي او په دې برخه کې متخصصین تربیه شي چې په ولایت او ولسوالۍ او لرو پرتو سیمو کې دوی آلتا موجود وی او دغه کټګوري مریضانو ته رسیدګي وشي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب زموږ زینو اوریدونکو دلته پښتنه په پښتو فیسبوک پانه راته لیکلي دی یو پښتنه راخلو رسول خان ایاز لیکلي دی وای کوم اشمان چې به موده یا لټاکل موده مخ کې پیدا کیږي ل جنسي په لواله صحیح په لوا له هغه ماشومان سره توپیر پڅ کیږي چې په خپل وخت پیدا کیږي.
اصلا دوی نور هیڅ تفاوت نه لري. دوی اصلا وزن کم ده او لا دوی پاخه نه دي. کله چې دوی تر درملنې لاندې نیول کیږي تر مراقبت لاندې نیول کیږي هر څومره وخت چې په دوی تیریږي دوی همغه د زمنګ وظیفه دا ده چې دوی همغه یو محیط چې د مور په نس کې دوی ته موجود ده همغه یو محیط دوی ته برابر شي او دوی منظمه په اصطلاح په یو ثابت حرارت کې د ثابت په اصطلاح تغذی او د ثابت انرژي لپاره او همدارنګه د میکروبونو نه د ساتلو لپاره دوی تر مراقبت لاندې کله چې دوی هر څومره عمر زیاتیږي د دوی وزن هم زیاتیږي دوی ټول سیستمونه اصلا موجود دي دا پخیږي د وظیفې نه نظر تاسو ته معلومه ده چې اصلا دغه د انسان ټول ارګانونه په اول درې میاشتو کې تکمیلیږي چې موږ ورته هغه اول ترایمستر ورته وایو کنه اول درې میاشتو کې د انسان دغه ټول ساختمانی د اعضا او ساختمانی په اصطلاح تشکیل پوره کیږي همدغه درې اول درې میاشتو کې ارگان جنیزیس تکمیلیگی صرف دو دوی اغا انکشاف بیا او روستا و روستا صورت نیسی نو پو دوی که هیچ تغییرات نشته دی دا ما شمان بیا هر سوم رسی پخیگی غطیگی دو دوی اغا دا ازا و وظایف هم خپل اغا پیستلا پاختوب ترسیگی خپل کارونا پا صحیح شکل بیا اجراقی.
او افغان خانزاده لیکلی دی وای داسی ویلکیږي چې کچیرته جله په کم عمر کې واده سینو بیا ماشومان دغه سي بیمودي یا لټاکل مودي مخکې دنیا ته راځي د تبابات په لور د بحث سمره پر ځای د ځکه په افغان ټولنه کې خو اتلس کلن نه نه ښکته ودونه یو څه عام بنورته وایو اما استا پیخیږي په کلیو باندې
دا
واځي
یو دی د لایلو د پریماتوریتی یا به وخت هم ولادتونو هغه کم عمره میندې دي که چېرته د مور سن د اتلسو کلونو نه ښکته وي او یا یې وزن د 45 کیلو نه ښکته وي په دوی کې په دغسې میندو کې د بې وخته ماشومانو یا بېمودې ماشومانو د تولد چانس ډېر زیات دی. همدارنګه هر څومره چې مور مثلا عمر زیاتیږي د 15 کلونو نو عمر زیاتیږي او د مور وزن مثلا د اویاونه او 15 زیاتیږي په دوی کې بیا چانس د بې مودي ولادتونو زیاتی.
بله او ډاکټر سیبی او بل استونزه په افغانستان کې معمولا یو خدای د چي روغتيي خدماتو ته لاسرسي نه ستاسو په مجموع کې یادولې سو یو غټه ستونزه ده. اما که بل طرف ته بیا وګورو تقریبا د هر ولسوالۍ په کچه باندې بیا یو کلینیک سته که هر ولسوالۍ نه به ممکن د څو ولسوالۍ لپاره یو کلینیک وي. کله چې د مور ماشوم په گیډه چې تر ډیره دغه ډاکټر ته د تاک فرهنګ لږ زره کمزورې دی، خصوصا په کلیو او باندو کې یو ډول آر او شرم ورته دریږي کورنۍ ته چې څنګه مثلا خپل لور یا خپل خور یا خپل انګوري روانه کړي وي ډاکټر ته د لپاره چې د ماشوم په گیډه دی. دغه د میندواری په جریان کې یا پتراس کې ډاکټر ته متواتره تاګ معاینات کول دا څومره مهم دي او دا څومره رول لري په دې کې چې بل اخر هغه مور یو سالم او په خپل وخت ماشوم دنیا ته راوړي؟
ګوري دغه مخکې د ولادت نه مراقبت دا د یو سالم ولادت لپاره اساسي جز دی. دا باندې باید حد اقل د ولادت نه مخکې هغه ډیر کمی باید درې ځلې د متخصصو او ډاکټرانو په واسطه معاینه شي تر څو وکتل شي چې د دې دغه حمل چې دی دا حمل نورمال دی، دغه حمل صحتمند دی، د دې حمل وزن ښه دی، د دې حمل مثلا دا حمل کې ولادي سوی تشکلات چې شاید موجود نه وي که شته دي. نو داسې دی چې حتی دلته په افغانستان کې بدبختانه داسې ماشومان تولد کیږي چې ډیر واړه سرونه لري چې او یا حتی بیخي سر نه لري، خو ماشوم د مور په ملنه کې غټ شوی حتی د ولادت سم ته رسېدل هغه چې بیا تولد کیږي اول خو مور له ډیر لوی تهدید دی، ځکه چې هغه اناتومیک مشکل لري او بیا دغه تولد شوی پستله ژوندی جسم سر نه لري، دغه د پستله د حیاتت بقا امکان نه لري او کاغه پاتې شي اول خو هیڅ نه پاتې کیږي، نو که پاتې شي هم لوی جنجال دی. یا مثلا دم دا نیورل ټیوب ډیفیکټ مونږ ورته وایي، د ملا په تیر کې ډیفیکټونه د سر غټوالی یا په سر کې د اوبو یا نور قلبي سوی تشکلات چې اکثرا ډېر لوی لوی دي او دا کېدی شي چې په هماغه اول وختونو کې د معایناتو په ترڅ کې دا تشخیص شي چې دغه شکل د تداوی وړ نه ده او بیرون کې د فیصله د تطابق وړتیا نه لري، نو مخکې له وخته دغسې ماشومان اصولا باید فیصله د حامل ته خاتمه ورکړل شي. دا ټول پاتې کیږي او بالاخره دا ولادت کیږي او دا د فامیل لپاره د اجتماع لپاره لوی لوی جنجالونه او اقتصادي بارونه او روحي بارونه په د فامیل لپاره جوړي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، مخکې زرملوال صاحب له هلیپور نه اړیکه نیولې وه، د سوی شکل موضوع په یو ډول سره یاد کړه، ستاسو په دې خبرو کې هم اشاره ورته وشوله. دا ستونزه متاسفانه په افغانستان کې شته، په نور نړۍ کې هم شته، په مجموع کې د درېمې نړۍ هیوادونه ورسره ډېر لاس او ګریوان دي. د دې په عواملو هم کلک تم شو د سوی شکل لامل څه دی؟ همدغه د میندواری په وخت کې مراقبت دی چې سم نه عملي کیږي او پامورتنه کیږي او کنه، محیطي ستونزې هم په سوی شکل کېدو کې د ماشوم یا هغه ماشوم چې د وجود ځینې عزاوي خصوصا ساري مثلا یا وړوکی وي یا لاندازي زیات غټ وي، یعنی د سوی شکل لاملونه څه کېدلی شي په لاندو کې؟ ځکه هغه هم په دې بحث یو جز کېدلی شي.
سوی اشکالو که بیا هم د مور تغذیه ډیر مهم دی، د مور رواني حالت ډیر مهم دی، د مور بعضی امراض دی، مثلا مور حامل نیولی خو ولادي سیستم کې دلته میکروبونه موجود دي کنه، نو دغه میکروبونه چې موږ ټارچ انفیکشن ورته وایي او نور مثلا په خپله د کوریا مینایټس موږ ورته وایو، دلته همدغه بولي انتانات او بالاخره د مور په خپل سر دواوي کله چې مور حامله ده او په خپل سر بعضې دواوي اخلي، دغه تشعشعات او خلاصه حتی غذایي رژیم دا ډېر رول لري. مثلا هغه میندې چې د فولیک اسید نه استفاده کوي کله چې حامل اخلي او په اولو کې د میندو ته فولیک اسید ډېر مهمه ماده ده چې دغه ورته کور کول کېږي، د ډېرو زیاتو سوی تشکلاتو نه خصوصا همدغه د ملا د تیره او د عصبي سیستم د سوی تشکلاتو نه تقریبا د 95% نه زیات مخنیوی کیږي. که دغه میندې په خپل وخت ډاکټر ته مراجعه وکړي، زه مطمئن یم چې ټول ډاکټر صاحبان دغه میندو ته د فولیک اسید او د اوسپنې د مشتقاتو پستله هغه د ضرورت وړ مقدار دوی ته ورکول کیږي دوامداره. او د همدغه یو فولیک اسید باندې موږ کولای شو چې د ډیرو مغلقو سوی تشکلاتو د ایجاد نه جلوګیرو.
او دا شکل که چیرته واده کوي، مثلا مور په ګیډه کې ماشوم لري، مثلا شپږم یاستي ورسته یا د ولادت نه ورسته دغه ستونزه مشخصيږي، لامل هم دا وي چې میرمن یا هغه مور ډاکټر ته په وخت نه ویتللی، ورسته بیا د ولادت نه ورسته د درملنې امکانات په افغانستان کې څنګه شته؟
دغه بعضي اشکال د تداوی وړ دي. مثلا په خپل د ملا په تیر کې سوی تشکلات چې دي دا کېدای شي چې په افغانستان کې اوس هم عملیات کېږي، یا په سر کې سرونه غټ دي، په سر کې اوبه راجمع شوي، دوی ته هغه عملیاتونه کېږي. نو خو بعضي داسې سوی تشکلات دي چې مخکې ما عرض وکړو، مثلا سر اصلا هېڅ وجود نه لري یا سر ډېر وړوکی دی، مایکروسفلی دی. نو دغه سی خلکو سره کومک بیا ډیر کم صورت نیسی. یا مثلا د زړه سوی تشکلات دي چې بیا بعد له ولادت نه بعضي د دوی آسان عملیات کېږي، بعضې دوی ډېر مغلقه دي، مثلا ډېر لوی پروسیجرونه دي چې په افغانستان کې بیا امکان نه لري. مجبور دغه خلک لکه اوس هم تاسو به خبر یاستئ چې د لسو زرو نه زیات ماشومان هم دا اوس په لست کې دی، او د سرې میاشتې په اصطلاح هغه د ادارې لخوا کله کله خارج ملکونو ته د تداوی لپاره لیږل کېږي. نو دغه دغه ټولو سوی تشکلاتو هغه اصلي لامل دا ده چې په افغانستان کې د ولادت نه مخکې مراقبتونه همدغسې ضعیفه دي، او فامیلونه په دې برخه کې همکاري نه کوي. نو کنه په کلینیکونو کې دا امکانات شته، خو مراقبت دغه مراجعه ډیره ضعیفه ده، او خلک لا تر اوسه دغه د پوهاوي د کچې ټیټوالي له کبله مخکې له ولادته دا مراقبت ته ډېر زړه نه ښه کوي. او د همدې دلیل نه دغه سوی تشکلات په افغانستان کې ورځ تر ورځې مخ په زیاتېدو ده.
او کور ودان ډاکټر صاحب، بس ورو ورو راټولو، د بحث هم یوازې درې دقیقې شاوخوا نورې پاتې دي. راځئ په پای کې به بحث داسې سره راټول کړو، ډاکټر صاحب څه وکړو په افغاني ټولنه کې له موجوده امکاناتو سره، له موجوده اقتصاد سره، تر څو میندې مو یو څه صحتمندې واوسي، او بالاخره ماشومان مو سوی شکل دنیا ته رانسي، او مخکې له مودې دنیا ته رانسي. ستاسو لاندې سپارښتنې اورو، بیا به بحث پای ته رسوو. مهرباني.
مهمه خبره په دا لا ډېر مهمه نقطې ته تاسو اشاره وکړه. په اول کې بیا هم راځو، او هغه مهمه نقطه دا ده چې موږ کله چې اول ودونه کیږي، دغه ودونو کې ډېر زیات کوشش وکړو چې په خپلو نږدې خپلوانو کې ډېر ودونه ونه کړو. په افغانستان کې دغه بدبختي ډېره زیاته ده چې هر څوک زوی، خپل خاله لور، خپل کاکا لور، خپل ماما لور، خپل عمه لور، دغه ډېر داسې ارثي امراض دي چې په افغانستان کې د همدغه نږدې خپلوانو ترمنځ په ودونو کې ډېر زیات شوي. دا یو. دوم، همدغه مخکې د ولادت نه مراقبتونو ته باید توجه وشي. دا دومه نقطه. بل د مور سن ډېر مهمه ده. مثلا مخکې د قانوني سن نه ودونه باید بند شي، او هغه نجونې چې سنونه د 13 کال نه ټیټ دي، کاهیان هم دوی ودونه هم کوي، باید دوی ولادت ونه کړي، دوی باید حمل وانخلي تر څو چې سنې پخېږي حداقل. او بل د دوی کله چې مور حامله شو، په کور کې دغه حامله مور ته لږ توجه شي، د دې تغذیې ته، د نظافت ته، په دې باید ثقیله کار ونه شي، په دې باید درون کار ونه شي، او د رواني له نظره فامیل باید دې ته متوجه، خپل میړونه باید دوی ته متوجه وي، او دوی په اصطلاح لګونه زی ترڅو چې دوی سالم ماشومان دنیا ته راوړي.
کور مو ودان ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب لتاسونه مننه د ازادي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دلته پای ته رسیدي. لخپل میلمنو ډاکټر صاحبانو ډاکټر نجم السما شفاجو او د ماشومانو د ناروغیو له متخصص ډاکټر نورالحق یوسفزی صاحب نه ډیره ډیره مننه. اوریدونکو زموږ خبرونه دوام لري. په وروستي ساعت کې همدا بحث په دری ژبه درته وړاندې کیږي.